اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زه بشیر غواخصه سه کوربه ما په دریو بجو خطر درې نیمو پورې تاسو بلا بل رپورټونه وړاندې کو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو ته یو اونیزه خبرونه دراورونه هله ده چې را سره اوسه او د مشال ریډیو مجله چې اونیزه خبرونه دغه هم را سره ووري لومړی به نجیب امیر تاسو ته د یو خبر نه وایي
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې د غنم او اوړو بحران دې حل کړي. چین د کورونا د مخنیوي او اقتصادي بحالۍ لپاره پاکستان، افغانستان او نیپال سره مرسته کوي او شمالي کوریا د کورونا مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا اسمبلی کې پرون د غنمو پر بحران بحث پر مهال د اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې له پنجاب خیبر پختونخوا ته د وړو او غنمو پر وړلو د بندیز د لرې کولو لپاره د اقدامات وکړي. هغوی وویل د غنمو د بحران له وجې خلک پر ستونزو کې راګیر دي او صوبایي او مرکزي حکومت چې واګې د تحریک انصاف په لاس کې دي د دغه بحران د حل کولو لپاره جدي اقدامات نه کوي. د اپوزیشن ګوندونو په استازیتوب سردار حسین بابک، اورنګزیب نالوټا، نګت اورګزی او نورو د اسمبلی پر دریز خبرې وکړې. د اطلاعاتو سلاکار کمرن بنګش په دې مقاول د غنمو پر بحران د قابو موندلو لپاره هغوی سخت کل د سپټمبر د 15 پر ځای د جولای له 15 ولستا د ارزان وړو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی پر حکومتي وزیرانو غږ وکړ چې د غنمو د بحران دی په مستقل بنیاد پای ته ورسوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اختر پر مهال سوات ته د سیلانیانو په ورتګ بندیز لګولی دی. حکومت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د وایرس د مخنیوي لپاره په صوبه کې د سیل ټول ځایونه تړلی دي. د سوات ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د اختر په مهال به د سوات ټولې سیلانۍ سیمې تړلې وي او خلک ورته باید د ورتګ نه ډډه وکړي. بلخوا په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې لخوا دغه پریکړه غندل شوې او ویل شوې چې دې سره به د سیمې کاروبار او د هوټلونو صنعت ته نور تاوان ورسیږي. د اتحادیې مشر حاجي زید خان وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې د حکومتي بندیزونو له کبله د هوټلونو صنعت ته د 8 روپو تاوان رسیدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ولس غږ کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دی د لوی اختر پر مهال له احتیاطي تدابیرو سرغړونه ونه کړي. پرون په ټلویزیون په یوه وینا کې نوموړي وویل که چیرې د روغتیا اصول په پام کې ونه ساتل شي نو وایرس لا نور خورده شي. وزیر اعظم وړاندې وویل چې د لویو اقتصادي تاوانونو نه د خوندي پاتې کېدو لپاره بشپړ لاکډاون یا ټول بندیز عملي نه کړل شو. هغه ادعا وکړه چې په پاکستان کې د کورونا پیښې مخ په کمېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وایرس تر اوسه ټول 2,015,221 کسان نیولي، 15,315 کسان وژلي، خو 2,240,000 نه زیات کسان ترې بیرته ښه شوي هم دي. پاکستان، چین، افغانستان او نیپال د کوویډ 19 ناروغۍ د مخنیوي او د اقتصادي بحالۍ لپاره په شریکه په کار کولو رضا شوي دي. د پاکستان سرکاري راډیو نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي د څلورو وړو هیوادونو د وزیرانو ترمنځ دا غونډه چې پرون ناوخته پر لیکه یا آنلاین ترسره شوې د غونډې کوربتوب د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی پر غاړه. د پاکستان له غاړې د اقتصادي چارو وزیر خسرو بختیار په غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر هم په آنلاین غونډه کې ګډون درلود. د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې مقاول هیواد د افغانستان، پاکستان او نیپال سره د خلکو د صحت، د معیشت د ښه کولو، د کار د بحالۍ او پر کووېډ 19 ناروغۍ د قابو موندل کېدو پورې کار کولو ته ژمن دی. شمالي کوریا سرلننه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو کولو اعلان وکړ. د یاد هیواد کې سی این ای خبري اژانس نن لیکلي سرحدي خارګوټه کایسونګ له نورو سیمو تړل شوې. په ولسوالیو کې د کورونا سکرینینګ یا معاینې شروع شوي. ضروري وسایل د ژغورنې جامې او طبي اوزار هلته د لیږدولو په حال کې دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جولای په 26 وروسته لاغې بیړنۍ حالت اعلان کړ چې یو سرتیری په کورونا وایرس د اخته کېدو پر کورونا وایرس د اخته کېدو شک وشو. که په دغه سرتیري کې د کورونا وایرس وموندل شو نو دا به په رسمي ډول په شمالي کوریا کې د کورونا لومړنۍ پیښه وي. خو کارپوهان په دې نظر دي چې په شمالي کوریا کې وار له مخې کورونا خپره شوې ده. د راپورونو پر اساس د جولای تر 14 په شمالي کوریا کې تر اوسه 1,211 کسانو ټیسټونه شوي او ټول منفي راغلي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په شمالي کوریا کې 696 کسان دا مهال قرنطین دي. د خبرونو پای.
اوریدون کو تاسو ته نجیب امیر خبرونه وویل. مشال ریډیو ته وګي لومبی رپورت ته به ورشو. لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې واره دل تیر مازګر د خبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې په صوبه کې د وړو او غنمو د بحران په اړه د تاوده بحث په محل اپوزیشن ګوندونو ویل چې غنم او اوړه له پنجاب ورزي، نو د تحریک انصاف حکومت دی دا مسله د پنجاب سره راپورته کوي، ځکه چې هلته هم د دوی د ګوند حکومت دی. حکومتي چارواکو ویلي چې د دې مسلې د حل لپاره یې مټې رابډ وهلي دي، او دوی اعلان کړی دی چې په ځینو ځینو کې په ارزانه قیمت باندې اوړه خرڅوي، او همداراز د هغو خلکو خلاف به کاروایي کوي چې په ګودامونو کې د غنمو او اوړو په ذخیره کولو سره په بازار کې د اوړو قیمتونه ګران کړي دي. دا بحران په 2019 کال کې ډیر ژور شو، خو د دې کال په لومړیو کې اوړه بیرته ارزانه او د 40 کیلوی توړې قیمت 2500 روپو ته راغی، خو اوس اوړه بیا ګران شوې دي او د 40 کیلو توړې قیمت 1500 روپو ته رسیدلې ده. په دې اړه نور تفصیل لغوم غوښور
کې سپیکر صاحب، لوگوں کی تذلیل نہ کی جائے، ٹرک کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں.
د اوړو په قیمتونو کې د زیاتوالي په سر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې مخالف ګوندونو نیوکې کړې دي، او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې په صوبه کې د اوړو او د غنمو د ممکنه بحران د مخنیوي لپاره دي پر وخت ګامونه پورته کړي. په صوبایي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي اورنګزیب نالوټه د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل،
تو 20 کلو کا تھیلا 1300 روپے میں بک رہا ہے، 2600 روپے من آٹا بک رہا ہے.
د 40 کیلو اوړو تروړه په 1500 او من اوړه په 2500 خرڅیږي، نو حکومت او د خوراک وزارت ولی د دومره ګرانۍ نوټس نه اخلي؟ دوه کاله وړاندې د اوړو د تروړې نرخ د 200 روپو نه هم کم وو.
آج سے دو سال پہلے یہی 20 کلو کا تھیلا پونے 700 روپے کا تھا.
د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورګزی وویل چې پاکستان یو زرعي هیواد دی، نو ولې بیا ولسته په ارزانه بیا اوړه نه میلاویږي؟
آټا جو ہے تو وہ اتنا زیادہ روز بروز اتنا زیادہ مہنگا ہو رہا ہے.
اوړه اورس تربلی په گرانی دو دی. مونږ سره ډیره زیاته زرخیزه ځمکه ده، او اول به مونږ بهر هیوادونو ته غنم لیږدول، او اوس دې حالت ته راورسېدلو چې له بهره یې اوس دلته راوړو. د اپوزیشن ګوندونو نیوکو ته دریو صوبایي وزیرانو د ځواب ورکولو هڅه وکړه، په سر کې د مهنت مزدورۍ صوبایي وزیر شوکت یوسفزی، او بیا د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار کامران منګش، او په اخر کې بیا د خوراک د محکمې صوبایي وزیر قلندر خان لودی هم اسمبلی ته راغلو او د ځواب ورکولو هڅه یې وکړه. د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش وویل چې د اوړو او غنمو د بحران قابو کولو لپاره دا کال د 15 ستمبر پر ځای د 15 جولای نه ولسته د 1800 روپو په حساب د ارزانو اوړو د تروړو د خرڅولو لپاره د غنمو بندوبست شوی دی.
6 لاکھ ٹن
شپږ لکه ټنه غنم ترلاسه کولو لپاره مونږ د پاسکو سره لوزنامه لاسلیک کړې ده چې پکې 1 لاکھ ٹن غنم را رسیدلی دي، او د باقی پاتې 15 لکھ ٹنه غنمو د را رسیدلو عمل په آخرنۍ مرحله کې دی.
اور باقی 5 لاکھ ٹن کا ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے یا ان کے ساتھ ہم اس میں فائنل سٹیجز میں.
دا عوامی نیشنل گون غڑی او پی اسمبلی کی دا اپوزیشن مرستیال مشر سردار حسین بابک وویل چې دا وړو یا نورو صوبایي حقوقو مسله ډیره پخوانی ده، او پکار ده د دې د حل کولو لپاره یو پارلیماني جرګه جوړه کړی شي.
جناب سپیکر، گندم اور آٹے کا جو مسئلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، ایک زمانے سے.
د غنمو اوړو دا مسله اوسنۍ نه ده، بلکې دا ډیره پخوانۍ ده، او دا زمونږ د حکومت په دور کې او د مسلم لیگ نون د حکومت په دور کې هم وا، او اوس د پی ٹی آئی د حکومت په دور کې هم ده. ستونزه دا ده چې زمونږ صوبې ته خپل آئینی حقونه نه ورکول کیږي، مونږ ته د بجلی د خالص ګټې پیسې هم نه راکول کیږي، او صوبه د مالی بحران سره هم مخ ده. د اوبونا زیاته بجلی زمونږ په صوبه کې پیدا کیږي. نو خیر دې مونږ بجلی نه کټکو، حکم نکم و پاکی حکومت باندې د فشار اچولو لپاره هغوی ته یوه دړکه ورکول پکار دي چې په مهذب ډول په هغوی فشار واچوو.
جناب اسپیکر اس پہ پریشرائز کرنا چاہیے ایک مہذب طریقے سے.
خدای اسمبلی اسپیکر مشتاق غنی بیا د صوبائی حکومت وزیرانو ته امر ورکړو چې حکومت ته په مستقل بنیاد د دې ستونزې د حل کولو لپاره یو تګلارې جوړول پکار دي.
یو پنجاب هر سال غیر اعلانیہ سیکشن 144 ہماری سڑکوں پہ لگا دیتے ہیں، وہاں سے گندم کی ترسیل صوبے میں نہیں ہونے دیتے.
پنجاب هر کال دلتا د غنمو پرست بندیز لګوي او دلتا غنم نه رارسي. آیا د دې متبادل حل نشو لټولې چې د بل کوم هیواد نه غنم په کم نرخ راو وړو چې زمونږ دا مسله په مستقله توګه حل شي؟ ځکه چې پنجاب هر کال زمونږ سره په دې لړکی سناسه چل کوي
او وو ما سره هاتھ کر جاتے ہیں.
د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی دا امر هم ورکړو چې د ټولو ضلعو ډپټي کمشنران دي په بازارونو کې د وړو او ډوډو په نرخونو نظر وساتي او په ګرانه بیه د وړو یا ډوډو د خرڅونکو په ضد دي کاروایی وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون پر ولس یو ځل بیا غږ کړی دی، ټینګار کړی دی چې د اختر په ورځو کې د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره هغه لارښوونې عملي کړي چې حکومت ورته کړي دي. حکومت ویلي دي چې خلک دې د څارویو اخیستو په مهال باندې ماسکونه واغوندي، د یو بل سره د فاصله وساتي او لاسونه دې خامخا په صابون باندې څو څو وار وینځي. دوی دا هم ویل دي که چېرته ضرورت وو آنلاین یا د انټرنیټ په ذریعه باندې هم څاروي اخیستل کېدای شي. او بل خبره حکومت دا کړې ده چې د اختر د لمانځه په وخت کې پکار د خلک د یو بل سره فاصله وساتي او د یو بل نه لرې ودرېږي. په دې اړه د احمدالله نه نور تفصیل اورو.
د جولای په 28مه په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې وزیر اعظم عمران خان وویل ورځ تر بله د کرونا وایرس په کیسونو کې په تیزی سره کمواله را روان دي او په هسپتالونو تر ډیره حده دباو را کم شوی دی. د نوموړي وینا وه جولای په 28مه په ملک کې د کرونا وایرس نه 40 کسان مړ شوي وو، کم چې په تیرو دریو میاشتو کې په یو ورځ کې تر ټولو کم شمېره ده. که خلک زر تر زره ملک نه د وایرس خاتمه غواړي نو په احتیاطي تدابیرو به ورته عمل کول وي. را روان دی او د هغې نه وروسته بیا محرم. که په دې دواړو موقعو خلکو د احتیاط نه کار وانخستو نو لکه څنګه چې د اورکوټي اختر نه وروسته په پاکستان کې یو ځل نه په کیسونو کې زیاتوالی وشو، دغه شان یو واری بیا پکې اضافه کېدای شي او دوباره لاکډاون یا ټولبند لګولو له وجې نه صرف ملک په معاشي توګه نور هم د مشکلاتو سره مخ کېدای شي بلکې بیروزګاري به هم زیاته شي. نو زه خلکو ته ویم چې اختر او محرم په موقع د بی احتیاطي نه کوي. د روانې میاشتې په پیل کې د اسلام آباد پیمز روغتون ډاکټرانو هم ویره سرګنده کړی وه چې د ورکوټي اختر په شان د لوی اختر په موقع هم که خلکو په احتیاطي تدابیرو عمل ونه کړو نو اگست میاشت نه په ملک کې یو واری بیا د کرونا مثبتو کیسونو په شمیر کې زیاتوالی راتللی شي. د یاد روغتون د انتهایي نگهداشت څانګې مشر ډاکټر فضل ربی تیر ماخوستن مشال ریډیو ته وویل د وزیر اعظم دا خبره په خپل ځای بالکل صحیح ده. که خلکو بیا بې احتیاطي وکړه نو د کرونا دویم لیر په پاکستان کې راتللی شي.
هر قسم چې کومه غیر ضروري یو ځای کېدلې او بغیر د سماسټ استعمالولو نه دا به زمونږ لپاره دویم لهر چې دا ډېر خطرناک دي، ځکه چې زمونږ کوم ډاکټران دي، نرسان دي یا نور پیرامیډیک سټاف دی هغه هم اګزاسټ شوی دی او زمونږ هیلت سیستم د مخکې نه ستړی دی. پکار داره چې دا ډاکټر خوشحالۍ چې دي هغه مونږ په غم کې بدلې نه کړو.
د نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر تر مخه د جولای 28مې نیټې پورې په ملک کې د متاثره کسانو شمیره 215000 او د مړو شمیره 15850 نه اوړېدلې ده. د ترڅنګ 224000 نه زیات کسان د وایرس نه رغېدلي هم دي او دا مهال په ملک کې د فعاله کیسونو شمیره 20000 نه هم کمه پاتې ده. د فروری په 16 په پاکستان کې د کرونا وایرس لومړی کیس مخې ته راغله او تر ټولو زیات متاثره کسان په جون میاشت کې مخې ته راغلل چې شمیره 141000 نه زیاته وه او 2850 نه زیات کسان ترې مړه شوي وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو اوس یو بل رپورټ ته ورزو. د پنجاب صوبې په صوبه کې پر یو نوي قانون د ګڼو اعتراضونو وروسته اوس حکومت پریکړه کړې چې پر دې نور بحث وشي. له اسمبلۍ منظور شوی او د گورنر په دفتر کې پروت دې قانون د پیغمبرانو او صحابه و لپاره د ځینو الفاظو د استعمال حکم کړی دی او هر چاپیدونکی کتاب د اسلامي اصولو مطابق غواړي. پر دې قانون د انساني حقوقو فعالانو او شیعه علماو اعتراض کړی وایي چې په ډیره بیړه منظور شوی دی. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي دی چې حکومت باید د خلکو فکر او نظریې کنټرولولو لپاره قوانین جوړ نه کړي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د تحفظ بنیاد اسلام په نامه قانون د پنجاب اسمبلی څخه تر منظوریدو وروسته دا د گورنر لخوا د نورو سلام مشورو لپاره ځنډول شوی دی. د گورنر چودري محمد سرور د دفتر یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپرول نه غوښتل د جولای په 18 مشال ریډیو ته وویل چې گورنر به د دینی عالمانو تر نظر اخیستو وروسته دا قانون لاسلیک کړي. د عین تر مخه هیڅ قانون تر هغې د عملي کېدو وړ نه وي چې د صوبې گورنر پې د تایید لاسلیک نه وي. د پنجاب په اسمبلی کې د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي آسیا امجد د جولای په 18 مشال ریډیو ته وویل چې پر دې قانون د بشري حقوقو د ادارو او شیعه تنظیمونو د تنقید له امله نور بحث کیږي.
گورے پر دے اس کار درے دلی دی موږ ور باندې ځکه ډیری تبصری نه کوو. د وزیر اعظم عمران خان هم همدا خبره ده چې پر دې مشورې وسی د ډیرو خلکو ځینی تحفظات دي. شاید دا قانون اوس بیا د مذهبي امور کمیټې او بیا اسمبلی ته ولې جلسی. نو ان شاء الله چې هر څه وي هغه به د ټولو په خوښه وي. پدې کې به د هیڅ چا زړه نه ازاري شي.
د جولای په 28 د پنجاب اسمبلی لخوا په غوڅ اکثریت منظور شوی دی قانون څخه سرغړونکو ته تر 15,000 روپۍ او 15 کلونو قید سزا ورکول کېدای شي. دا قانون د پیغمبرانو د نومونو سره په عربي ژبه د علیه السلام او د صحابه سره رضی الله عنه یا رضی الله عنها لیکل لازمی ګرځي. پر دې خبره شیعگان اعتراض لري ځکه چې دوی د حضرت علی د نامه سره رضی الله علیه نه بلکې علیه السلام لیکي. دوی اندېښمن دي چې له دې عمله به ورته سزاوي ورکول کیږي. نو ځکه د دوی د ټولو تنظیمونو اتحادی مجلس الوحدت المسلمین د جولای په 1 د مظاهرو اعلان کړی دی. د دې تنظیم مشر علامه راجا ناصر عباس د جولای په 18 په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته وویل چې دوی د اخیری پیغمبر په توګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په نبوت عقیده لري خو دا قانون به له شیعګانو د سیاسي انتقام لپاره وکاریږي. دغه په نه د دې بې ضرورت قانون له وجې د شیا او سنی ترمنځ اختلافات ډېرې دلې شي. دی وایي دا کار د اختیاراتو غلط استعمال کوي. له قانونه داسې وسله مه جوړوي چې هر چا په لاس کې راخیستی وي او په دې ملک کې جنگونه شروع کړي. موږ دا قانون په بشپړ ډول ردو. ځینې قوانین تیار شته هغه عملي کوي یا مغه کافي دي. داسې قوانین باید نه وي چې خلک فکر وکړي چې تاسې زموږ په مخ لارې بندوي. اول په زرګونو خلک ووجل شول او اوس یو نوی قانوني سلسله شروع کیږي. خدای ته وګورئ چې دا ملک انتها پسندی ته مه بیایي. خدای ته وګورئ د یو مسلک پاکستان مه جوړوي. د امریکې د ورلد فیکټ بک تر مخه د پاکستان له مسلمانانو 50% سنیان او 15% شیعه وګړي دي. په دې ملک کې د فرقیز تاوتریخوالي اوږده تاریخچه موجوده ده. له 1995 کال څخه تر 2008 کال پورې د دواړو عقیدو د پیروانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې چې ګڼ خلک پکې وژل شوي دي. خو د پنجاب اسمبلی سپیکر او د مسلم لیگ قاف مشر چودري پرویز الهی له دې قانونه د دفاع په کولو سره ویلي چې دا به د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ وحدت پوخ کړي. هغه چې ګوند یې دا بل په اسمبلی کې وړاندې کړی و. د جولای په ویشتمه په یوه خبر پاڼه کې د قانون څخه د دفاع په ترڅ کې زیاتوي چې په دې اړه یې د بېلابېلو دینی عالمانو سره په ټلیفون سلا مشورې کړي دي. په دې قانون کې د عامه اړیکو سرکاري دفتر مشر یا ډایرکټریټ جنرال آف پبلک ریلیشن ته واک ورکړل شوی چې پر چاپخونو چاپي وهي او که د ارزونې مطابق یو کتاب د اسلامي اصولو خلاف وي هغه له خپرېدو منی او د لیکوال پر ضد یې کاروایي وکړي. همداراز هر لیکوال او چاپونکی باید د کتابونو تر خپرولو مخکې خپل متن د عامه اړیکو سرکاري دفتر ته د منظورۍ اخیستو لپاره ولیږي. په دې کې د نصاب او څېړنیز کتابونه شامل دي. د کتابونو خرڅونکی به ځان د حکومت سره رجسټر کوي او د خرڅونکو کتابونو تفصیل به ورکوي. هیڅوک به د عامه اړیکو د دفتر له اجازې بغیر له نورو ژبو کتابونه نه ژباړي. د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن مشر مهدي حسن د جولای په ویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون د مذهبي ډلو د خوشحالولو لپاره جوړ شوی چې ورسره به په دې ملک کې مذهبي کرکه زیاته او لا وار د مخه زندۍ شوي د بیان ازادي ختمه شي. دوی په قانون جوړول سره نه د کم مذهبي مبارک شخص احترام زیاتېدلی او نه هم کمېدلی شي. ته د قانون په جوړولو سره د یو چا په اړه د چا نظر نه شي بدلولی، نو ځکه باید حکومت د چا د فکر لپاره قانون جوړ نه کړي. خو خبره دا ده چې پاکستان یو جمهوري نه بلکې مذهبي ملک دی او په همدې نامه جوړ شوی دی. له دې کبله دلته هر ګوند د مذهبي ډلو تر بیخي ډېر تاثیر لاندې دی. حکومت د دې ډلو د راضي ساتلو لپاره داسې پرېکړې کوي چې په جمهوریت کې باید ونه شي. په پنجاب کې د تحفظ بنیاد اسلام قانون په داسې مهال جوړ شوی چې په ټول ملک کې د عملي کېدو وړ د مذهب سپکاوي د مخنیوي لپاره ناموس رسالت قانون شته دی. د امریکې بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي چې پاکستان کې دغه قانون په غلط ډول کارېدلی چې له وجې د بیان ازادي محدوده شوې ده. د دې کال په اپریل میاشت کې خپر شوي د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکې په کلنی رپورټ کې پاکستان د اندېښنې وړ ملکونو په لیست کې شامل کړل شوی دی.
مشال راډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. په شمالي وزیرستان کې د اختر د پاره دینی عالمان په یوه تاریخ او په یوه ورځ نه دي متفقه. دوی درې بیلابیلې نیټې اعلان کړې دي چې خلک یې حیران کړي چې په کوم ورځ اختر وکړي. په اړه یې نور تفصیل له عمر دراز وزیر اورو.
قبایلی ضلع شمالی وزیرستان کې راتلونکي لوی اختر لمانځلو درې بیلابیلې نیټې اعلان شوې. د میر علي حیدرخیلو زنعلماء کرام وایي چې شهادتونه یې ترلاسه کړي او وړاندې یې اعلان کړی چې لوی اختر به د جولای پر دیرشمه نیټه لمانځلی شي. وروسته بیا ډیری علمای کرامو اعلان وکړ چې دوی متفقه د لوی اختر لمانځلو د جولای یو دیرشمه نیټه یعنی جمعې په ورځ متفق شوي. خو د شمالي وزیرستان ذیلی خطیب کاری محمد رمان بیا وایي چې د پاکستان ټولو علمای کرامو سره یې رابطه کړې او ټول پر دې متفق دي چې لوی اختر نه پر دیرشمه نه په یو دیرشمه بلکې د اگست په لومړۍ نیټه به لمانځلی شي. ځایي ولس وایي نه پوهیږي چې کمه ومني او سنت ابراهیمی په کومه ورځ ادا کړي. د شمالي وزیرستان اوسېدونکي عالم مفتي محمود الحسن وایي چې چونکه علماي کرام په یوه نیټه متفق نه ول نو تر اتیاو پورې علماي کرام جمع شول او د مصلحت په بنیاد یې د لوی اختر د جولای یو دیرشمه یعنی د جمعې ورځ اعلان کړه او راتلونکي لپاره یې فیصله کړې چې د اختر لپاره به د ملک مرکزی رویت هلال کمیټي اعلان سره اتفاق کړي.
چیرته د مستر زندگی شه د سرکوري کمیټي سره چیرته عید یا رمضان نه شوه. موږ خپل ټیکین د اکثر علما دي د خیال دغه نه را چې موږ مستقل د سرکوري کمیټي سره عید او وخت هغه کې رمضان کې پدابون هیڅ فیصله وکړه. خو دور د اوسوای ته درخله زنا علماء د وخت نه مخکې اعلان کړو جمیزه دی له حضور سودلو چې کوي میزه مکمل غره یکم دګي بیا وې دی ډیر خفت وشي او د سعودي ولا یی د میزه پر مثال و درنګ دی خیبر پختونخوا په زنا لګې سا چې شهادتین استا خو د 31 برابرې شي.
خو د شمالي وزیرستان زیلی خطیب کاری محمد رومان بیا وای چې دوی ټولو علما کرامو ته پیغام استولې. د وزیرستان بنو او د ملک مشر علماي کرام د اگست په لومړۍ نیټه اتفاق لري. ځنو علماي کرامو منځنۍ لار اختیار کړي یعنی د مصلحت په بنیاد یې د جولای 1 نیټه اعلان کړی چې د کې مصلحت بنیاد نه لري.
کوشش وکړو په هر لحاظ سره چې دې اعلان ونه کړو. ادھر آباد نرا چکم دا 31 ولسری کرا دے تا قسم جو ال چکس داس ون نہ کئی کنا آ خدا سویا یا درخل ولا تی مجلی دریو زام گوا یون دی 31 تاریخ تے تو اعلان ہو کولو دا پکیم اف دلیل ہو کولو یا دی وے جو خدا ہم اس طرح سے مصلحت روانی کا آ درخل ول دا مشرون علماء کرام آن دے سرمانی بیا دا نرا چدا ورے اغلن دا ویر کو صحیح لگا
دا وزیرستان اوسیدون کی وای اوس دوی په کمانه ټا اختر ولمانځي. د میر علی اوسیدون کی ملک ول سلجان وای چې ولس پریشان دی. درې مختلف ورځې د اختر لمانځلو ورته اعلان شوه اوس کما ومانی او د سره ولس ویشل کیږي بے اتفاقی رمنځته کیږي.
ډېر په سوچ شي او ډېر په پکر شي. سنت ابراهیم ادا کې دین کې دي او وزیرستان سے درې دینه دي درې موږ سرګردانه عوام موږ موجوده چې کوم علما کرام دي لکه تا اپیل دی موږ تو سي نشتا دا سي ورځ وټا کې سمرا عوام دي دا بخ سري دا چې کې چې دې په دې په سر کې چې دې په دې په سر کا یو د خپل قوم خبره درته وکړه چې په دې درکې دې ډېر خلک شته چې وی چې دې چې په زم پورې کې ډېر خلک شته چې وی چې دې دې کې په ورې کې موږ بیا والته په دې تللی دي بیا وال پورې باندې دې دې په زم پورې دې بیا وال پورې په هغه خري ورې وا نی لا کې یو نی
په پاکستان کې اکثر هم کوچنی او لوی اخترونه د ملک په مختلفو برخو کې په یو ورځ نه بلکې په مختلفو نیټو کیږي. خو دا لومړی ځل دی چې یوازې شمالي وزیرستان کې د لوی اختر درې پر لپسې ورځې اعلان شوه، یعنی په درې بیلابیلو نیټو باندې د سنت ابراهیمی ادا کولو زای علماء کرامو اعلانونه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. اوس یو رپورټ ورزو. تاسو معلومه ده چې په خوست کې د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان ځینې خلک مشتري دوی د پوځي عملیاتو او جګړو د وجې نه هلته تللي وو. دوی اختر د پاره ورسره ځایي ځوانانو ځینې تحفې ورکړي دي. په دې کې جامې، پیزار او همداراز خولۍ شامل دي. دواړو خواوو چې دی په دې باندې خوشحالي ښودلې ده، ویل دي چې دا به یو بل ته دوی سره رانږدې کړي. په دې اړه نجیب الله الوخي له خوست څخه دا رپورټ رالېږلی دی چې په ګډه یې اورو.
یو شمیر خوستی ځوانان د ګربز په ولسوالۍ کې ګلان کیمپ ته ورغلل او هلته یې میشتو وزیرستانیو کډوالو ته د لوی اختر لپاره ځینې توکي ډالۍ کړل. خوستی ځوانان وویل له دې کاره یې موخه دا ده چې وزیرستاني ماشومان او ځوانان هم د ځایي خلکو په څیر لوی اختر په خوشحالۍ ولمانځي. مدني فعال سمیع الله المر مشال راډیو ته وویل په دې توکو کې چې دوی وزیرستانیو ماشومانو او ځوانانو ته ورکړل، نجونو لپاره جوړې تنکیو زلمیانو لپاره واسکټې او ځوانانو لپاره هغه ډول پکولونه پکې دي چې په وزیرستانیو ځوانانو کې په سرول دود دي.
لومړی خو دا کار ټولنیزو چارو ریاست نه ډېره مننه چې فیز دا کړو کې د کوم کار کړی وو هغه موږ ته په وخت کې راکړل. خوستي ځوانان راغلل د خپلو وزیرستانی کډوالو سره لکه ورونه د اختر د خل منځلو په خاطر وسکټونه، پکولونه او کلی توزیع کړل او دا ځوانان بیا هم غوړل په راتلون کې څو شپو ورځو کې خپل د قربانۍ غوښې هم د دوی سره شریکوي، خپل مرستې په دې سره جاري ساتي.
یو بل ځوان مدني فعال فرید الله قربان وایي دوی بیا هم هڅه کوي چې وزیرستانیو کډوالو سره د امکان تر کچې د هغوی اړتیاو ته رسیدګي وکړي.
موږ بیا هم ژمنه کوو چې د وزیرستاني ورونو سره به موږ هر وخت وو. خوستي ځوانان بل دوی سره وي په اختر کې به هم د دوی پښتنه کوي. په نورو سختو حالاتو کې به دوی ته دا ډول مرستې راوړي او د دوی لاسنی وای به کوي.
په ګلان کمپ کې دوه تنه وزیرستاني ځوانانو له خوستیو ژڼیو مننه وکړه چې وزیرستاني ماشوم انجونې او ځوانان په یاد ول او هغوی ته د لوی اختر لپاره په کلونه واسکټې او جوړې وروړې وي.
زه حفیظ الله وطن یارم په الحال په ګلان کمپ کې کیم د حسول الله مشترمانه کوي. مشتاق ټپوی روډ واسکټینرول جمیر درم جدا اینا ڈرما نہ کی وشتا ہے پیت کے عید کڑا لیو
ضرورت مان میں دروال جا پہل حال پہ گلوں نہ کم کے زے خس زوانوں نہ دمانوں نہ کچھ مشتا عید پا ورز پا مکا عید کڑی مشتا چ پیر ورا سا والے زے دینا ڈرما نہ نہ کا
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له کورونا وایرس د ځان ساتلو په موخه په ګلان کیمپ او د خوست په نورو سیمو کې د وزیرستاني کډوالو شاوخوا 4,650 کورنیو ته صابون او د جراثیمو ضد دواګانو ویشل هم پیل کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیوی مجله دا مشال رادیوی مجله قدرمن اوریدونکو ستړي ماشه په یو نوې غنا کې د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې د یو ځوان هنرمند مقصود مسجد سره دغه د ساندارا سټوډیو په اړه مرکه او وروسته په شعري بانډار کې د بیلابیلو شاعرانو څخه د هغوی تازه شعرونه اوریدل شي. بدرګه مو کړئ. مقصود مسید جنوبی وزیرستان یو ځوان دی چې په ډیرا اسماعیل خان کې د ساندارا په نوم د سندرو یو سټوډیو لري چې په کې هغه نه یوازې نوې سندرې ثبتوي بلکې نوو ځوانانو ته د موسیقۍ زده کړې هم ورکوي. هغه په لاهور کې د موسیقۍ او نورې لوړې زده کړې کړې وای. اوس د خدمت د جذبې له مخې خپل ولس ته کلتوري خدمتونه کول غواړي. موږ له نوموړي سره د دې ترڅنګ د وزیرستاني موسیقۍ په اړه هم غږېدلی یو. له مقصود مسجد سره دا بنډار دلته اورېدلی شئ. په سر کې هغه د ځان په اړه لنډ معلومات درکوي.
تر ټولو اول خو نجیب عامر صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوم او د مشال راډیو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د مشال راډیو هم ډیره زیاته مننه چې زموږ غږ را سره بدرګه کوي او ترګرد نړۍ را سره رسوي. او غینه پس زه خپل لن تعارف تر سره وکم. زما نوم مقصود مسید دی او د جنوبی وزیرستان اوسیدونکی یم او په قبیله مسید یم او دا وخت ډیر اسماعیل خان کې استوګن یم. او دینه مخکې زما څه سبق وو هغه زما ډیګری وه لاهور کې پاتې کېدم.
مقصود مسجد صاحب لومړی تپوس پزما ستا سنا د سندارا سټوډیو پړوي زمونږ اوریدونکو ته کوم معلومات ورکړي چې دا سټوډیو مو کله جوړ کړه او په کوم خیال مو جوړ کړه؟
نو زه چې لاهور نه واپس بیرته راغلم دلته زموږ شهر ته راغلم نو ما غوښتل چې زه مطلب یو داسې ځای ولرم چې هلته کم از کم زموږ سره چې کوم خلک پاتې کیږي زمونږ په خار کې هغه ډیر زیات غواړي چې دوی موسیقي زده کړي له چا سره کښېني او یا موسیقي ښه موسیقي واروي او یا ښه داسې ځای پیدا کړي چېرته څوک فنکاران سندرې ریکارډ کړي. خو بیا دلته زموږ په ښار کې زموږ چې کوم کمزورتیاوې وي دلته یا زمونږ کوم داسې کیسې مسلې وي چې موږ ډیر مشکل حالات کې خپل فن سره دغه ستړي دي اړیکې ستلې دي. هغه ولې وجه دا وه چې دلته اکثر د نورو ژبو استادان به وو یا به موسیقاران وو نو هغوی سره زمونږ بیا انډرسټینډینګ نه جوړېدو. نو دې دپاره ما سوچ وکړ ما وی چې زه یو داسې ځای ولرم که څو ما ډېرې مالي ستونزې لرلې خو تر څه حل شوې. نو لګیا یم دا وخت سندارا سټوډیو په خپله پروډیوسینګ وال کار هم کوم. غواړم معیاري موسیقي ورکړم پښتو ته فنکارانو ته د هغوی مالي مرستې هم وکم په ریکارډینګ کې هغوی سره څه مرستې وکم او ورسره ما چې څومره زده کړې کړي دي موسیقي خو سمندر دی مونږ یو 2% هم څه زده کړې نه دي کړي. زه خو به دا ووایم د خپل ځان په حقله. نو خو چې څه مې زده دي خلکو ته دلته ښایم ډېر کسان راځي نوی کول ځوانان راځي او هغه هم په دې دغه کې کار کې راسره شریک دي چې ما څه زده وي هغوی ته ښایم.
آیا د وخت په تیریدو سره موسیقي هم بدلون مومي او اوریدونکي هم څه نوي اوریدل غواړي؟ مقصود مسجد صاحب
لکه څنګه ټولنه پرمختګ کوي دغه سي په کار د موسیقي هم پرمختګ وکي او ورسره ورسره څه نوي هم دوی ته وخایي څه کریټیویټي وکړي څه تخلیقي کار دوی ته وخایي. نو همدغسې زموږ اوریدونکي چې کوم دي هغه هم اکثر بدلون غواړي او نوي نوي سیزونه غواړي، نوي کمپوزیشنز غواړي، ښه میوزیک غواړي، نوي ژغونه غواړي، نوي سټایلز غواړي. نو په دې کې ډیر زیات کردار دی او د فنکارانو چې هغه زیاتې زده کړې هم وکړي، هغه یو تخلیقي سوچ هم ولري، تر څو ډېر خلک داسې وي چې نن سبا زموږ پخوا دغه حساب کتاب روان دی، څوک په یو کمپوزیشن وي یا پخوانی کمپوزیشن وي، هغه په یو 200 سندرې به په هغې ویل شوي وي. نو دا زموږ کمزوری دي د پښتو موسیقي، او ډېر خلک شته دي دلته دوی تخلیق کوي لګیا دي، او خدای دې وکړي چې نور هم تخلیق کاره خلک راشي دې فیلډ ته او دا موسیقي په مخه یوسي، دا فیلډ په مخه یوسي.
مقصود مسید ډیره مننه قدم را ته وایي چې د پخوانیو سندرو د ریمیکس کولو یا دوباره په موسیقي کې د راوړلو باره کې ستاسو څه خیال دی؟
لالا زه به خپل نظر درته وښایم. تر څو چې کوم پخوانی زموږ هغه میلوډیز دي، هغه سندرې دي چې ډیر شهرت لري په ټولنه کې، زموږ د خلکو په نفسیاتو یو زه به دا وایم چاپ شوي دي، هغه کمپوزونه کمپوزیشنز چې کوم دي، هغه سندرې، هغه لیریکس چې کوم دي، شاعري ده. نو زه خدا وایم چې ښه کار دی په یوه دغه کې، زه دا وایم چې ښه کار دی، ځکه هغه وخت کې د موسیقي معیار دومره نه و، نو نن سبا کولی شي. خو که څوک دا وکړي چې نن سبا اکثر زه د ملګرو سره په دې اړه ډیر زیات دغه کوم، بیسونه کوم، چې دا مقصد نه شو چې ته د پښتو سټایل چې کوم دی دا غو ټیسټ دی هغه وبایلې، ته وایې چې زه ما ریمکس کړله دا سندره ما نوې کړه نوې خلکو ته خایم. نو داسې نه چې هغه سندره چې کومه ده هغه خپل هغه ټیسټ وبایلې چې پخوا څومره محنت پې شوې دی، یا خلک اکثر دا وي چې دوی زیات موډرنایز کړي، هغه ته انسټرومنټ واچوي، هغه ته نور پیسونه واچوي، نو هغه خوند وبایلي. نو زه دا وایم چې ډیر دغه په کار دی، خیال په کار دی چې د کوم استاد یا د کوم دغه وخت کوم مشهور میلوډیز دی هغه که څوک غواړي چې دغه کې ریمکس کړي نو کولی شي، خو هسې نه چې دوی هغه هم خرابې کړي که نه. او زما هم دغه نظر دی، او زه هم غواړم څه داسې ډېر شعرونه ویلي شوي دي چې هغه زه غواړم زه په نوي کمپوز کې وویایم، ولې تر څو د چا دغه خونه دی. نو زه هم ډېر داسې شعرونه دي، د خوشحال خټک، خوشحال خان بابا یا ریمان بابا داسې شعرونه دي چې هغه خلکو ویلي دي، خو ما په ډېر مختلف را کې او په ډېر مختلف سټایل کې هغوی ته کمپوزیشنز کړي دي، نه کې د هغوی سندرې ما خرابې کړي دي یا د هغوی موډ ما خراب کړی دي.
نن سبا د کمپیوټر له وجې هنرمندان بیخي زیات شوي دي. مقصود آیا دا ټول به د تاریخ له چانه ستاسو په خیال وزي، او څو لسیزې وروسته به آیا دا ټول خلک دغه هنرمندان چې دي دوی پیژني که نه دا به هیر شي؟
لالا تاسو چې کوم د نن سبا سیکوینس میوزیک په اړه باندې کوم پوښتنه وکړه، زه به دا ووایم چې هر سړی راځي سټوډیو کې ریکارډینګس کوي، دې ته نه ګوري چې ما څه زده کړه کړې ده، لی څه ته وایي، سور څه ته وایي، کرچ څه ته وایي. دغه خبره ده چې نن سبا اکثر خلک غواړي چې موږ سندرغاړی په ژوندۍ بڼه واړو، نو دې له وجې اکثر سندرغاړي سټوډیوز ته ځي، هغې سندره ریکارډ کړي، خلک وایي چې دا خو ډېر ښه سندرغاړي دي. نو هغه چې کله په ژوندۍ موسیقي کې یا په لایو پروګرامز کې کنسرت کې چې دوی کله سندرې وایي، نو خلک د هغوی نه دومره دغه نه ساتي، نو هغه دوی ته څه سټیسفیکشن نه وي چې یاره دا سړی خو سټوډیو کې داسې دی او دلته نه دی داسې. نو دغه ډېر تاوان خبره هم ده په دې کې د فنکار دغه لاس دی چې دوی زده کړې نه کوي، دوی پراپر ریهرسل ریاض چې کوم ورته وایي هغه نه کوي. نو دغه هغه وجه ده چې اکثر فنکاران درې څلور کاله دوی په مارکیټ کې پاتې شي، نو بیا د دوی دغه چې کوم دی کیریر چې کوم دی هغه ختم شي.
مقصود مسجد صاحب، موږ اوریدلی چې تاسې په یو البم باندې کار کوئ، نو که په دې اړه ته معلومات راکړئ چې د کومو شاعرانو شعرونه مو د دغه البم لپاره انتخاب کړي دي؟
نو نامونه بزه د تواخلم د جهاني سیب هم عبدالباری جهاني سیب شیرونه هم ما سر ډیر انتخاب کړی دی ممتاز اورگزی سیب شو استاد سلیم رنگ سیب شو پیر محمد کاروان سیب شو نور هم ډیر داسې شاعران دي چې دلته زمونږ د سیمې هم ډیر داسې شاعران دي او بیا فوکلوري چې کوم زمونږ فوکلور دغه دی سنت دی د سندری نو ډیرې وزیرستانی داسې سندری دي چې په هغه ډیرې خوندورې دي او ډیر ښه شعري دغه هم لري سینس هم لري نو هغه فوکلور سندرې دي کاکړۍ غاړې شوې یا ټپې شوې یا البم ما په څو دغه تقسیم کړی دی یو دغه چې کوم زموږ ماډرن چې کوم سټایلز روان دي په نړۍ کې ما دغوی دغه هم اخیستی دی او فوک چې کومه موسیقي ده هغه مې هم او غزل سټایل چې کوم دی هغه مې هم زما ځانګړی سټایل دی نو زه غواړم چې هغه د خپل سټایل سره خلک بلد کړم تر څو اختر نه پس زه ډیر کنسرتونه هم ولرم بر وطن ته هم لاړ شم دلته په جنوبي پښتونخوا کې یا زموږ چې کومه پښتونخوا ده خیبر پښتونخوا په دغه کې هم زه ډیر کنسرتونه ولرم خپل ځان بلد کړم د خلکو سره خلک هم ځان سره بلد کړم نو امید دی چې خبر روان اوسو
مقصود مسجد ډیره مننه که زمونږ اوریدونکو ته د وزیرستاني موسیقي په اړه اوس معلومات ورکړي کوم هنرمندان دي چې د وزیرستان د موسیقي سرخیل ګڼل شو یا چار ډیر زیات کار کړی په دې لړ کې
کمال مسجد مرحوم سیب چې کوم واغه هم زموږ د وزیرستان ډیر نوموړی دغه وو سندرغاړی وو هغوی نه پس کمال مسجد نه پس د هغه چې کوم زوی و شان مسجد چې کوم دی هغه هم زموږ د وزیرستان سندرغاړی دی او شوکت عزیز چې کوم سندرغاړی دی هغه هم زموږ د وزیرستان د سیمې سندرغاړی دی او نور هم داسې ډیر سندرغاړی دي چې عبدالله وزیر شو دا د نوی کول دی دوی سندرې ویایي دا زموږ سټایل چې کوم دی د موسیقۍ دا د پکتیا منصب لاندې راځي د پکتیا مو چې کوم سټایل دی د غوی لاندې راځي بیا که دې خوا ته ترجوبه واوړي کله سی پولا کوټه نو دا کندهار چې کوم دغه لیکه ده هغه تر کندهار سټایل تر دې ځایه راغځېدلی دی بیا زموږ ډېرې داسې په د وزیرستان سندرې دي لکه جاوید امرخیل هم ویلی دي او زما هم خیال دی چې زه ډېرې داسې ولسي سندرې خلکو ته وړاندې کړم هغه ووایم
دا وزوان هنرمند موسیقار او د سندارا سټوډیو مالک مقصود مسجد چې تاسو یې خبرې واوریدي اوس راځي د دې خوږ ژبې هنرمند په غږ کې وسندر وورو
کالو زنا پوشتان کڑی دی تا کڑی دی کالو زنا پوشتان کڑی دی تا کڑی دی
کڑی مقصود مسجد سندره مو وریدا دا سندره نو وڑی په خوار ریکارډ کړي وا خداغه په نوی البم یې کار روان دی او داغه نوی سندره بازار مخې ته راشي اوس ته سندرو له بندارا شیری بندار ته ځو په دې برخه کې موږ د پښتو ژبې د بیلابیلو شاعرانو تازه کلامونه هم دا غوی په وزنو کې تاسو ته وړاندې کوو نو را سره پاتې شئ او لدی شیری بندارا خوند واخلئ
د مشال رادیو ډیرو ګرانو قدردانو اوریدونکو سلام او احترام زمانوم ودان عثمان خیل دی او د ضلع مومن پړانګار سره تعلق ساتم هڅه کوم سماد گوٹ شیر لکھما یو کتاب می چاپ تے غوگ انیس جانانا زڑ می ڈک را وڑے دے او دویم کتاب زانت پکی اگورا ہندار دا اس دا چاپولو دا مرحلی نا تیری گی دا مشال ریڈیو دا ٹولو ہمکارانو او خصوصا دا نجیب امیر سے ڈیر زیادہ مننہ کوما چی دغا موقع را بخلی دا او دغا سشیرونا دا مشال ریڈیو دا ٹولو اوریدن کو پنم بانے چی سرلمی سودارا پیدا کردی دا سرلمی سودارا پیدا کردی دا او زرلمی درزارا پیدا کردی دا او دل تا حقی زرا پیدا کردیم او حل تا حقا مارا پیدا کردی دا دل تا حقی زرا پیدا کردیم حل تا حقا مارا پیدا کردی دا او جوان په طبیعت کې ده خوشاله ده جوان په طبیعت کې ده خوشاله ده مړی کې می سارا پیدا کړی دا جوان په طبیعت کې ده خوشاله ده مړی کې می سارا پیدا کړی دا او وخت چې چرته کړي د سلګو باران مونږ هلته خندارا پیدا کړی دا وخت چې چرته کړي د سلګو باران مونږ هلته خندارا پیدا کړی دا او ناستیما د خپل ذهن په دشت کې خدای پکې رڼا را پیدا کړی دا او ځان ته پکې ګورما او ژاړما ځان ته پکې ګورما او ژاړما ما آینه بیا را پیدا کړی دا اوس د ورکی دونه دا سندره چی یو دانا تارا پیدا کړی دا سرلمی سودارا پیدا کړی دا زړلمی درزارا پیدا کړی دا دلته هغی زرا پیدا کړیم او هلته هغه مارا پیدا کړی دا د اوریدومو نړۍ نړۍ مننه پیل کې نجیب صاحب ساسو مننه د مشال ریډیو مننه مینا چې وخت مراکو زمانو محید الله قرار دی او د خیبر پښتونخوا شانګلی سیمې اوسیدونکی ما دا وخت د سوات پوهنتون د جرنالیزم څنګه کې لوړې زده کړې کوم تر څنګه د ځایي رسنیو سره په خبرې الی وختمه او سو کلونو راهیسی په پښتو ادب په لمن کې چې دین خپل ونډه چوم د اوریدونکو په ډیره مینا او د اوریدونکو په پښتنه باندې د یو غزل به ورته ډالۍ کوم چې ترهاگری ڈلی دلت پڑاو ولی لری دا ترهاگری ڈلی دلت پڑاو ولی لری سوک جواب نہ کوي سوک ته چ جواب نہ لری دا ترهاگری ڈلی دلت پڑاو ولی لری سوک جواب نہ کوي سوک ته چ جواب نہ لری قامونه همیشه د تنزل خکار کیږي هغه قامونه همیشه د تنزل خکار کیږي چې مشران لري خطوان د انتخاب نه لري او د دې نظام د ناکامۍ اندازا دین لګي د دې نظام د ناکامۍ اندازا دین لګي د دې وطن بچي لاسونو کې کتاب نه لري او وای پوهان چې د احساس کم تاریخ کار کیږي وای پوهان چې د احساس کم تاریخ کار کیږي چې کوم بچي مورنۍ جبکه نصاب نه لري Thank you.
پختون قوم په مجرمانو کې هغه هم شمار دي د پختون قوم په مجرمانو کې هغه هم شمار دي قدر پزړه کې چې جذبه د انقلاب نه لري او قرار ارزوستا د دیدن لري په مخ یا یارا قرار ارزوستا د دیدن لري په مخ یا یارا قرار ک نه لري استاد دیدن تاب نه لري قرار ک نه لري استاد دیدن تاب نه لري لا توجه احساسات مو یو نړۍ مننه
مننه کوم عامر جان شرحمن وزیریم د شمالی وزیرستان میرام شاه انغر کلی سره تعلق لرم او تیر سو کالونه ادب سره وبستایم او وبستګی لرم او د شمالی وزیرستان میرام شاه د رڼا پښتو ادبی ټولنې سره ناسته پاسته کوو د غی غړایم د رڼا پښتو ادبی ټولنې هغه سره مو خپل میاشتنی غونډې کوو مشاعره کوو ډېر ښه ملګري لرو رڼا ادبي ټولنه کې پښتانه مترقي لیکوال وزیرستان څانګې سره ناستې پاستې کوو هغې سره هم تړاو لرو زما د خوښې شاعرانو کې خو غمزاده وزیر دی دلګیر داوړ دی کاروان صاحب دی غنمرنګ کوچی دی او دیدار وزیر دغه شاعران زما خوښ دي شانواز باکر دو دا زما د خوښې شاعران دي د ملګرو سره ناستې پاستې کوو ادبي غونډې کوو ادبي مجلسونه کوو مو خپل په میرانشاه کې هلته خپله غونډه لرو ټولنه لرو هغې سره مو خپلې تنقیدي نشستونه کیږي مننه کوم عامر جان زه خپل څو شعرونه در سره شریکوم وای ورکیم ورکیم زه د کلي نه ترخار ورکیم زه په تکل پسې وتلی یم د کار ورکیم 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 زه د کلي نه ترخار ورکیم زه په تکل پسې وتلی یم د کار ورکیم بے منزل لاروی یم مزل کوما بے منزل لاروی یم مزل کوما یو ناشنا پس روان یم پلار ورکیم یو وجود نشو ما بیل بیل اندام اندام پروتیم خوار پختون لسیم راتا کڑی چازار ورکیم ورس کې خستړې شم پردی او مزدوریو باندې ورس کې خستړې شم پردی او مزدوریو باندې شپه لګ آرام راکړي په خوب کې تر سهار ورکیم تیرو څو ساتو نه نیم کښې دروازې ته زیریم تیرو څو ساعتو نه نیم کښې دروازې ته زیر یم ګوندې راوځي څوک کوم یې انتظار ورک یم یو څوک وو چې زندگی زما آباده وپرې یو څوک وو چې زندگی زما آباده وپرې اوس رانه تلی دی کوم یې انتظار ورک یم سوک دی چې بلها بلها ډیر ډیر راته یاد شوی یو سوک دی چې بلها بلها ډیر ډیر راته یاد شوی پسې تلی تلی مې د زړه نه دی قرار ورک یم مننه کوم عامر جان
د مشال راډیوي مجله کې مو د پښتو ژبې له خوږ ژبو شاعرانو د هغوی کلامونه واورېدل. له همدې سره د مجلې دا ګڼه پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا د نو او نورو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د لوی خدای پامان.